برخه انتیر دی د هلمند د ناویل ولسوالۍ څخه مې وو اوریدونکي لیکلي دي چې زموږ د عسکرو وکیلانو د رشوت او ظلم څخه خلک په عذاب دي. نو همدا ښایي یو لامل وي چې کندوز سقوط کوي. مولادات له هلمند بیا لیکلي چې ولسمشر باید د کندوز لوړ پوري چارواکي محاکمه کړي چې نورې سزا وویني. نور محمد حقیار هم د هلمند لیکلي دي چې د کندوز نیول د کابل لپاره هم د خطر زنګ دی. له تاسو ټولو یوه دنیا مننه. پیغامونه زخ زیات دي چې د 1313 افغان بي سي مخابراتي شرکت له لارې مو را استولي دي. له تاسو مننه. موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو په خپلو پروګرامونو کې خپرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د ننګرهار امنیتي ارګانونو مسؤلین ډاډ ورکوي چې دوی په خپل د دې ولایت امنیت خوندي کولای شي. د چارواکو پرون په یوې خبري غونډه کې ډاډ ورکړل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په خپل سر لشکر کشي وکړي. دغه چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر څه موده مخکې د ننګرهار د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه ویلي وو چې که چیرې امنیتي ځواکونه نشي کولی د دې ښار امنیت د دې ولایت امنیت تامین کړي نو په خپله به دې کار ته ملا وتړي. د ننګرهار د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د وروستیو څرګندونو تفصیل سیمه د ازادي راډیو د خبریال شمه مچینواري پر راپورټ کې اورو.
د ننګرهار امنیتي ارګانونو د دوشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې ځینې اوازې رد کړې چې ګوند دا ولایت د داعش یا نورو ډلو د شدید ګواښ لاندې دی. دوی وویل چې امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د ننګرهار د ټولو سیمو امنیت خوندي کړي او وسلوالو ته غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي. د ننګرهار د ملي امنیت لومړي مرستیال اسدالله فراهي وویل هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په خپل سر لشکرکشي وکړي. دوی وویل که د سیمې امنیت په خاطر څوک غږ پورته کوي نو د امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ د وسلوالو مقابلې ته راوځي.
ورور د لشکرکشي دوران دلته مسلح قوای وجود لري، دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عام وجود لري، سرحدي وجود لري. ډیر ښه مجهز قوتونه دي. دشمن ته په چین کې هم په آخري نقطه کې ضربه ورکوي، نوي نفر وژني. امنیتي ارګانونه ټول په دې توافق رسیدلي دي خپل ټول چک پوینټو ته به هدایت هم ورکي چې موږ هیڅ غیر مسؤولي وسلوالو ته اجازه نه ورکو چې په ښار کې دې راسي مانور اجرا کړي. هغه موټران چې په پلنګي رنگ باندې رنگ کړي هغه دې بیرته خپل اصلي رنگ ورته ورکړي.
نوموړي په داسې حال کې دا څرګندونه وکړي چې څه موده وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر ګواښ کړی و که امنیتي ځواکونو د اختر تر 15 نیټې پورې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ نو دی به د ولسونو په ملاتړ خپله د جګړې ډګر ته راودانګي. په دې خبري ناسته کې د 201 سیلاب قول اردو د څلورمې پلې لواء قمندان جنرال محمد نسیم سنگین وویل چې په دې وروستیو عملیاتو کې چې د داعش وسلوالې ډلې پر خلاف په کوټ ولسوالۍ کې ترسره شول درانه تلفات یې ورته واړول او اوس په دې ولسوالۍ کې ټولو ادارو خپل کار په عادي ډول پیل کړی دی. فعلاً د کوټ ولسوالۍ امنیت خوندي دی. د ټولو ښوونکو زده کوونکو پر مخ ښوونځي خلاص شوي. دوی سر له نن څخه مکتبونو ته لاړل او هلته په کوټ کې په ډېر ښه ډول حکومتوالي پیل شوي. دارنګه د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل چې امنیتي ځواکونو د یک شمې په ورځ پاچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات واړول او دوی تیار دي چې د کوټ په څېر عملیات په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هم د ولسونو په ملاتړ ترسره کړي.
په ډېر ژر وخت کې انشاءالله توجه وسي په خاص ډول د اچینو د بالاو ولسوالیو کې چې د داعش تون ستا یا حضور لري موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. خلق زمو سره دی ولز مو سره ملاتړ کړی دی.
امنیتي ارګانونو پر ځینو رسنیو هم نیوکه وکړه چې بی بنسټ اوازې خپروي او دا اوازې په خلکو کې د ویرې خپرولو لامل شوې دي. دوی له ټولو رسنیو څخه غوښتنه وکړه چې د ریپورت په خپرولو کې له دقت څخه کار واخلي او خلکو ته د حقایق را برسېره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د ملي یووالي د حکومت د کار له پیلېدو یو کال تیر شول. په تېر یو کال کې د ملي یووالي حکومت په مختلفو برخو کې د افغانستان کې د امنیت د ټینګښت، د اقتصادي ودې او د فساد د له منځه وړلو او دغه راز په ځینو نورو موضوع نورو برخو کې خلکو سره ژمنې کړې وې چې په دې برخو کې به دوی جدي کار کوي. یوه هم اقتصادي برخه وه چې د ملي یووالي د حکومت دواړو مشرانو پرې ډېر تاکید کاوه. یو شمېر اقتصادي کارپوهان او د ولسي جرګې غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت په تېر یو کال کې هغه ژمنې نه دي عملي کړې چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره یې کړې وې. دوی وایي په تېر یو کال کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو په وړاندې راټیټ شوی، پانګونه کمه شوې، د بیکاری کچه زیاته شوې او ګڼې اقتصادي پروژې ټکنې شوې دي. خو بل لور ته بیا د مالی وزارت او سوداګرۍ خونه د اقتصاد په برخه کې شوي کارونه مؤثر ګڼي او وایي د حکومت عواید په تېر یو کال کې نسبتا زیات شوي دي. دا چې په دې برخه کې اساسي اندېښنې څه دي او حکومتي چارواکي ورته څه ځواب لري، په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین تفصیلي راپور ته.
ملي عواید، پانګونه، تولید، سوداګري او صادرات د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا عمده ستنې دي، خو د ټولو برخو په تېر یو کال کې ټیټې هسکې ګاللې دي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په تېر یو کال کې پانګه له افغانستانه وتلې ده، سوداګري اغېزمنه شوې او د وارداتو او صادراتو توازن ته کار نه دی شوی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په یو کال کې کوم خاص اقتصادي بدلون نه دی رامنځته کړی.
یقینا میدانین چې با توجه به فرار سرمایه، با توجه
دی وای تاسو په هغه چې سږ کال د پانګې د وټو د تولیداتو د محدودیت او د اقتصاد په برخه کې د حکومت د کمزوري له امله صادرات کم شوې دي، خو د میوه صادراتو کم او زیاته واده کړي. اوس مهال موږ د نړیوال سوداګرۍ له کسر سره مخ یو. د ملي وحدت حکومت مشرانو تیر کال د تل میاشتې په ومه نیټه لوړه وکړه او هغه مهال ولست د نور ژمنو ترڅنګ د اقتصادي ثبات او مالی سرچینو د پراختیا ډاډ هم ورکړ. ولسمشر هغه مهال ویل چې د افغانستان جغرافیوي موقعیت او بډایه کانونه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ ښې زمینې دي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې تر اوسه داسې څه نه دي کړي چې ولس د پرې قناعت وکړي. د جرګې غړي عبدالحی اخونزاده له ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو اقتصادي ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
افغاني تاسو ګورئ چې په کم موقف کې وسکرال لري، د کم ځای څخه کم ځای ته ولاړه، کاروبار د ځوانانو لپاره هغه وخت چې مخکې چې وس نسته. حکومت واده ملي او خاص مثبت اقدام نه دی کړی چې ځوانانو ته زمينه برابر شي په حکومت کې کار وکړي. همدغه مسایل چې واقعا پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دی او موږ افغانان ځوانان یې مایوسه کړي دي چې وس مجبور کړي دي ولاړ شي وطن پرېږدي او خارج ته ولاړ شي.
خپل ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د دوامدار اقتصاد په اړه یې ځینې اقدامات کړي خو د ولس له سترګو پټ دي. ولسمشر ویلي چې د افغانستان اقتصادي ثبات دوامدار هڅو او وخت ته اړتیا لري. د ملي وحدت حکومت مشرانو په لومړي سر کې ویل چې د افغانستان د اقتصاد لپاره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو پاملرنه راجلبوي او په همدې هدف روانه میاشت په کابل کې د سام امریکا په نوم دوه مهمې اقتصادي غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې د سیمې او نړۍ هیوادونو له افغانستان سره په اقتصادي همکاریو ټینګار وکړ او د ترانزیت، سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې افغان حکومت ته د همکارۍ ډاډ ورکړ. په اقتصادي برخه کې افغان حکومت او سوداګرو په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم واردات نږدې 40% کم کړي او داسې هڅې پیل کړي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو او هند څخه واردات زیات کړي. ولسمشر غنی د ترکمنستان له ولسمشر سره د اقتصادي همکارۍ 15 موافقې لاسلیک کړي او د چابهار بندر د ګټې اخیستنې په اړه هم تر اوسه 2000 د ایران، هند او افغان چارواکو تر منځ غونډې شوې دي. د افغانستان د اقتصادي ستونزو موضوع مو د افغانستان له سوداګرۍ خونې سره هم شریکه کړه. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دوی صادرات ښه دي او واردات یې کم شوې دي، که څه هم ښاغلی الکوزی د تعرفې لوړوالی او په لوی لارو کې له سوداګرو باج اخیستنه یو لویه ستونزه ګڼي، خو وایي له دې ستونزو سره سره دوی په ښه وضعیت کې دي او د حکومت عایدات هم نه دي زیانمن شوي.
په مجموع کې زموږ واردات کم شوي دي. څومره جنس افغانستان ته پخوا راتو هغې په نسبت باندې جنس کم شوی دی. زموږ صادرات د تیر کال په نسبت په اوله روبه کې د پروس کال په نسبت 12% اضافه شوي دي، اما سږ کال زموږ زراعت نسبت پروس کال په نسبت باندې ډیر زیات خو، یعنی 30% خو فوق العاده.
د پانګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا که څه هم اوس په دې اړه د جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو وړاندې تر دې ویلي و چې د روان کال په ترڅ کې د پانګونې کچه هم کمه شوې ده. له دې ټولو سره سره د مالی وزارت وایي چې د دوی عواید زیات وو او د هیواد روانو چارو پر ملي عوایدو منفي اغیز نه دی کړی. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزای په اړه وایي
کچیر موږ د روان مالی کال یعنی د 1940 مالی کال عواید د تیر کال سره مقایسه کړو زموږ عواید 11% زیاتوالی ښیي. په دې بسنه نکو مبارزه روانه ده، غواړو چې د عوایدو ګراف مو پورته لاړ شي.
خو عام افغانان او په تیر ځوانان بیا د هیواد له اقتصادي وضعیت ناراضه دي او وایي دوی د ملي وحدت حکومت له پایله تر اوسه کوم ځانګړی بدلون نه دی لیدلی. د کابل دو اوسیدونکو خپل اندېښنې دا سره سره شریکې کړې.
منو مرشد دی ولا وضعیت ډېر خراب شوی د اقتصادي وضع نه چې وګورې خل افغانان بیخي حتی خپله ګوره چې نن سبا مجبوره کېږي منډې وایي ځي خارج اروپایي مملکت ہوتا اقتصاد خراب شو بیچارگان مجبوره نه ځي.
وضعیت امنیتی که خوب نباشه ای خو معلومدار است که وضعیت اقتصادی هم چنان خوب نباشه. دیگه بازارها هیچ نیست اصلا در کابل، نه کسب و کار کارش است و نه کسایی که تجارت میکنن یا کلشان شکایت دارن که کاروبار هیچ نیست اصلا.
خو ولسمشر له دې وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو به افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت او تجارت پر پله بدل کړي او هڅه به وکړي چې افغانستان د ریل پټلۍ او سړکونو له لارې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل کړي. د ورېښمو لارې د بیا فعالولو او د لاجورد لارې د جوړېدو اوازې هم چې افغانستان به یې په وسیله له اروپا سره ترانزیتي لاره پیدا کړي ګرمې دي او حکومت وایي هڅه کوي چې دا پروژې په نږدې کلونو کې عملي کړي. د چارو څېړونکي وایي حکومت باید د اوږدمهاله اقتصادي پروژو تر څنګ لنډمهاله پروژې پلې، فابریکې جوړې او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي څو هیواد له اقتصادي ستونزو وژغورل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. په خبرونه کې مو د کندوز د روان وضعیت او دغه راز دا چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي، په دې اړه مو د افغان امنیتي ارګانونو د مسؤلینو څرګندونې واورېدې. کندوز پرون د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار ونیول شو. افغان امنیتي ځواکونه هم د دې ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. نن د کندوز ښار د وضعیت په اړه افغان ولسمشر هم په یوه خبري کنفرانس کې را څرګند شو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې د کندوز وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. اشرف غني وویل
ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندوز تحت مدیریت است. از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف اصلی دشمن و ایجاد ترس است ما باید راندیم.
ده اشرف غنی لندو سرگندون روستا ده لورپورو امنیتی چارواکو د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی، د کورونا چارو وزیر نورالحق علومی او د غرض د ملي امنیت د ادارې رئیس رحمت الله نبیل هم د کندوز د وضعیت په اړه خبرې وکړې او د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وویل چې د کندوز ښار درسته ده چې سقوط کړی دی، خو د کندوز ښار په لمنو کې تر اوسه پورې په امنیتي پوستو کې افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي.
در خود بالای سار، در گورتیپه، در قسمت پول رحمت بای، در قسمت شارداره، در قسمت سایر نقاطی که در اطراف شهر قرار دارن، در اونجا نیروهای اردوی ملی و همچنان یک تعداد از نظم عامه در اون ساحات به حال خود باقی هستند.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی هم وویل چې کندوز ته کافي ځواکونه رسیدلي او د ښار د نیولو لپاره یو پلان ترتیب کړی دی.
قوتایی که مربوط به وزارت امور داخله بود، قوتای خاص ما در کندوز رسیدند، امیر رقم از ولایت های امجوار ام رسیدند، قوتای دیگر هم که از کابل به استقامت سوق دادیم از طریق زمین یک جا با نیروهای دیگر که از اردوی ملی به او سمت میره، اینا در حالت رسیدن است که وضع در منطقه یا در داخل البته قندوز و هم جوارش ولایت ها باید به شکل ثابت و سالم مستقر بسانید.
در از نورالحق علومی وویل چې دوی هڅه کوي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره ملکیانو ته زیات تلفاتونه رسیږي.
چیزی که مورد توجه نیروهای امنیتی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که اعظمی کوشش شود که مردم در اینجا صدمه نبینند. زندانیایی که در قندوز بودن در حدود 600 زندانی بود که یک تعداد بیشتر از حدود 110